د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم د دوو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. تاسو ته په دې غړې کې بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او یو اونیزه خبرونه د کرښې په غاړه هم اورېدل شي. نو هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شي. لومړی به ګلایا ستاسو د دې خبرونه وایي.
دا بنو د جانی خیلو پر لټوال نن د اسلام آباد په لور روان شول. د شمالي وزستان کې په هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي او په پاکستان کې له 1.8 کروڑ زیات کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شو. دا خبرونه تفصیل د بنو د جانی خیلو پر لټوالو نن د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ. پرلطوات له هغې وروسته روان شول چې تېره شپه یې له انتظامیې سره خبرې ناکامه شوې. د مشال وړي خبریال وایي د 100 ساعتو پیاده او ګاډو کې د سفر وروسته پولیسو په ټوچین سیند سره لاره وتړله. پولیسو هلته کنټینر ایښی دي او لاریون کوونکو ته یې مخکې تګ اجازه نه ده ورکړې. خو د انتظامیې لوړ پوړو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال وړي ته ویل چې د جانیخیلو له پرلطوالو سره یې له لومړۍ ورځې نه خبرې روانې دي، خو تېره شپه مذاکرات ناکامه شول. د چارواکي په وینا حکومت اوس هم خبرو ته تیاره ده او له پرلطوالو سره شوي تړون به کبی. د بنو په جانخیلو کې پرلت له تیرو څخه د پاسه دریو ونی رئیس د جانخیلو د اوسیدونکو ملک نصیب خان د وژل کېدو پر ضد روان دي. نوموړی د مئی پر دیشتمه وړل شوی و. پرلتوال د حکومت لخوا د عمل بارو کولو په لړ کې د مارچ په میاشت کې د شوی لیکري تړون ژمنې عملي کولو غوښتنه هم کوي. هم د جانخیلو اوسیدونکو د څلور ځوانانو د وژنې پر ضد پرلت وهلی وو. انتظامی په بیا بیا ویلي چې هغه تړون ته ژمنه ده او هرومرو به عملي کوي. د شمالي ولسان په دتخیلو او میرلی کې په هدفي بریدون کې دوه پولیسوالا وړل شوي او درې زخمیان دي. دا خبره د میرامشاه د پولیسو یو چارواکي او ځایي خلکو نن مشال لوي ته کړې. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو په تحصیل دتخیل لنډ اسیدآباد سیمه کې دوه رونه کانسټیبل نورزیب او کتاب الله وژلي. د شمالي ولسان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لوي ته ویل چې د وړل شوي کسانو پخوانی دښمني به خو د پیښې پلټنې کوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تېره شپه نامعلومه وسلوالو په میرلی ایپی سیمه کې یو بل هدفي برید کې درې کسان ژوبل کړي دي. دغه پیښو ذمهواري چې د امن الله په روان کال کې په سیمه کې د هدفي بریدونو 28مه پیښه ده. ځایي خلکو د هدفي بریدونو او امنیو پر ضد احتجاجونه کړي، خو مقامي انتظامي او فوج دریځ لري چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي او مخصوص عملیات روان دي. دا پخوانی سینیټر عثمان کاکړ جنازه نن مازیګر 5 بجې په کوټه مسلم باغ کې کیږي. عثمان کاکړ د جون پر 18مه په کوټه په خپل کور کې ژوبل موندل شوی وو او د جون پر 20مه د کراچۍ په غند روغتون کې ساور کړل. په بلوچستان کې سوداګرو د پښتونخوا ملي ګوند د صوبایي صدر عثمان کاکړ په مړینه د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی او نن په ټول الوی ښارونو کې کار بندیز دی. د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکړ پرون مشال اړیته په دې لړکی وویل
ټول دکانداران تاجران د کوچ په ښار کې او د نورو صوبې د ټول تاجران سره مردا اپیل کړی و. پر 23 تاریخ د بوت پورات مکمل شټرډون وی مان خان کاکړ په سو کې او درې ورځې مردا سوګ اعلان کړی دی.
بلخوا وکیلانو هم د درې ورځو د ویر اعلان کړی. وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی چې نن یې دویم ورځ ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سر اقامي اداره وایي په ملک کې 1.8 کروڑ زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی دی. د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن یا NCOC نن په ټویټر باندې لیکلي چې تیرو 24 ګنټو کې 315,950 کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. په مجموعي توګه په هیواد کې 1,95,523 کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د کرونا وایرس واکسینو د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 24 ګنټو کې د کرونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د NCOC له شمیرو سره سم په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېره 2,03 او په دې رنځ اخته کسانو شمېر 900,000 نه زیات شوی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 8,95,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. وروستۍ خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونا مشر وایي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو مرګ ژوبله 80% زیاته شوې ده. جبرال لاینس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله. نوموړي زیاته کړه چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاته شوې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه واوریدل. په دې ګړۍ کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. د سر رپورټ تبور شو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل. د بنو د جانخیلو پړلتوال نن تر هغې وروسته د احتجاج لپاره اسلام آباد ته روان شوي چې حکومت سره کړو مذاکراتو نتیجه ورنه کړه. دوی د مئی له 1 راهیسې احتجاج کوي او غواړي له دغې 1 مخکې ودر شوي ملک نصیب خان قاتلین دې ونیول شي او د ټولو وسوالو پر ضد دې یو شان کاروایی وشي. پولیسو ویلي چې دوی د دغه قتل پلټنې کوي او حکومت ویلي چې د ټولو ترهګرو په خلاف بې توپیره کار یې روان کړی دی. خو د جانخیلو پړلتوال په دې خبره نه دي قانع شوي. لږ مخکې مې په دې اړه له عمر وزیر چې زموږ همکار دی نور معلومات دغه نه غوښتل داسې تفصیل یې راکړ.
په جانخیلو کې پرلت چې درویش ورځ غلطه یې دوام لرلو. نن یې څلورویشتمه ورځ ده. نن سهار دوی د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړ. سو ساتونه پر چې هغه ټوچی پول سیمه ته راورسېدل چې هغه د بنو ښار نه جانخیل 20 کیلومتره فاصله باندې په سویلي اړخ باندې پروت دی. یعنی 2 کیلومتره پورې دوی سفر کړو چې هلته بیا په ګڼ شمېر کې پولیسو لارې نیولې دي، بند کړې دي، کنټینرې هم پې ایښودل شوې دي. خو لا هم دغه پرلتوال چې کوم دي کوشش کوي هغه وړاندې راتګ. بنو ضلعي انتظامیې دلته نور لوړپوړو چارواکو سره خبرې وشوې. نو د نوم نه خودلو په شرطه لوړپوړو امنیتي چارواکو د غرنګې ضلعي انتظامیې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړۍ ورځې نه دوی د پرلتوالو سره خبرې کړې دي او 13 شپانه غنه یو ورځ وړاندې باندې بل شپه کم دی دوی سره تر شپې نه وخت ادنی 12 بجو پورې مذاکرات دوام لرلو. خو دوی په خبرو باندې سره متفق نشول. لہذا پولیس چې کم دی هغه ته لارې بند کړې دي. هغه پر دینه انتظامیه دا وایي چې کدوی نن هم خبرې کوي حکومت ته ډاډ ورکوي حکومت تیار دی کوم ژمنې چې شوي دي هغه به پوره کیږي. پرلتوال لا هم هڅه کوي چې هغه مزاحمتونه کراس کی. جانخیلو کې دغه پرلت چې روان شو نو دوی د لومړۍ ورځې نه هم دغه غوښتنه ده چې د دوی چې کومه په مارچ میاشت کې چې کومه د څلورو ځوانانو باندې کوم پرلت شو په نهم ورځ یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ناسته کې د دوی سره مذاکرات وشول. نو پرلتوالو د لومړۍ ورځې نه هغه غوښتنه ده د امن باور کولو لپاره دوی ته ډاډ ورکړ شوی چې هغه د عملی شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خواني سنټر عثمان کاکړ مړ نن خاورو ته سپارل کیږي. دغه په مرګ په بلوچستان کې سوداګرو او وکیلانو د دریو ورځو او یاد ګوند د وو ورځو ماتم اعلان کړی دی. نوموړی د جون په 12 په خپل کور کې راغورځېدلی او سری درون زخمی شوی و. د هغه کورنۍ ویلي چې نوموړی وژل شوی او په خپل مرګ نه دی مړ. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د ډاکټرانو پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی. ایوب ترین په دې حقله رپورټ لري.
د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر دریم کاکړ د جون په 23 نیټه وویل چې د جون په 23 نیټه به نه یوازې تجارت خپل کاروبارونه بند ساتي بلکې په مسلم باغ کې به دوی د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه کې هم ګډون کوي.
ټول دکانداران تاجران د کوچ په ښار کې او د نورو سوبې د ټول تاجران سره مرده اپیل کړی وو. پر 23 تاریخ د بوت پورات مکمل شټرډون وی عثمان خان کاکړ په سو کې او درې ورځې مرده سوګ اعلان کړی دی او ټول تاجران ته بیاز مردا پیدا چې ټول تاجران راځي په جنازه کې به شرکت کوي. خدای کړی وو او په ټول صبح کې چې ټډون ارتال دي نو 15 بجې باندې جنازه ده. ان شاء الله خدای کړی چې قانون باندې مرتي به ټول ځو جنازې له
دې څخه لمخه چې کله تیر ما شام نه وخت د عثمان لاله جسد د ایمبولانس د لاري د موټران په یو لوی کتار کې د کراچي څخه وکوټ تر ورسېدی. نو په زرګونو کسانو یې د لکبا څخه نیولې بیا د کوټ تر امداد چوک پورې په ډیر درناوي سره استقبال وکړي. Oh, my God. په استقبال کې واځي پښتانه یا د پښتونخوا ملي او میګوند غړي شامل نه وو، بلکې په لوی کچه شاریانو چې دا غو تړاو د بلوچستان نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د نورو سیاسي جماعتو سره وو. هغه پر سړکان راوتلي او تر شپې ناوخته پورې د نوموړي د جسد لیدو لپاره انتظار وکړی. په دې ترڅ کې د لکپاس په سیمه کې د عثمان لالا د جسد د رارسېدو څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې سیاسي وګړو وویل چې د عثمان لالا نظریه به نور هم په ولس کې ټینګه شي.
زمانم زور احمد کاکړ، عثمان کاکړ اسی یو نوم نه دی، عثمان کاکړ یو سوچ دی، عثمان کاکړ یو فلسفه ده چې د مشته پریښول، عثمان کاکړ یو جرأت دی چې هغه صرف په صوبه بلوچستان کې نه، په پوره ملک کې نن هر کوچنی وګوره، هر سړی وګوره، هر ښځه وګوره، د ده پر لاس باندې توره پټۍ تړلې. دا د ده د جرأت سره زموږ اظهار یک جهتی ده. دلته تر پښتنو ورونو بلوچستانو ډېر احتجاج کیمپونه لګولې دي.
مانم سردار لومین خان کاکړ دی، عثمان کاکړ یو د پښتانه قام د پاره نه، د سند قوم د پاره، د پنجابي د پاره، بالخصوص د بلوچ د پاره، یعنی دا یو داسې بین المللي ساته سړی و، دا د یو بلوچستان د پاره نه و، نن د یو د پاکستان د پاره و، نه یو د افغانستان د پاره و، دا په بین المللي ساته یو کارمان سړی و. خو موږ افسوس افسوس نن موږ خلک په دې باندې ډېر افسوس کوو چې موږ په زړونو باندې زخمونه دي.
مانم عبدالله، ټولو پاکستانو د ټولو قومو زه شکریا ادا کوم چې په دغه غمجنه چېرته کې د مړ سره تاوندي وکړي، ځکه دا یو داسې سالار و چې د ګډ پښتانه، د ګډ بلوڅ، د ګډ صوبیه لپاره د جدوجهد کاوي، او داسې کارمان سړی چې مقصد چې لاله د دې دنیا سره ولاړی.
پلپلو ته د بلوچستان د وکیلانو له لوري نن دویم ورځ هم د عدالتو بایکاټ روان دی، ځکه چې تېره ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا اعلان شوی و چې دوی به د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په غم کې درې ورځې سوګ جوړوي. دغه ډول به د عثمان خان کاکړ مړی نن مازدیګر په خپل اباګنۍ ایدره مسلم باغ کې و خاور ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره جسد په امبولنس کې نن سهار د جلوس په بڼه کې د کوټ څخه د مسلم باغ په لور روان ساتل دي. په جلوس کې په لویه کچه پښتانه، بلوڅان او د نورو قومو سیاسي او مذهبي مشران او وګړي برخه لري. د عثمان خان کاکړ مړی تېر شپه د کوټ په یوه سردخانه یا یخچال کې ایښودل شوی و. دلته په کوټ کې د حکومت بلوچستان له لوري د پښتون تحفظ موومنټ مشر و منظور پښتون ته د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې په لمانځه کې د ګډون اجازه ورکول شوې ده. د صوبایي حکومت له لوري د جون په 28مه نیټه په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ کولای شي چې کوټ تراسي او د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه او نورو مراسمو کې برخه واخلي. پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په 28مه نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د حزب اختلاف او احتجاجي مظاهرې ته د وینا کولو وروسته مازیګر شهباز ټون ته تللی. د ډاکټرانو په وینا چې نوموړی پر سر لګېدلی و، خو د بېهوشۍ په حالت کې چې کله او د کوټ وسیول هسپتال ته ورساوي نو هلته یې ډاکټرانو د سر اپریشن وکړی، لیکن د وضع نوره خرابه شوه چې له امله یې نوموړی د بېهوشۍ په حالت کې د جون په 19مه نیټه کراچي ته په یو شخصي تیاری کې رسولی و. خو د جون په 28مه نیټه ښاغلی کاکړ د کراچي په یو شخصي روغتون کې د شپېتو کلو په عمر کې خپل سا ورکړی او د همیش لپاره د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د همدغه سره تړلی بل رپورټ دراورو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د وفات شوي سیاستوال سنیټر عثمان کاکړ په مختلفو ځایونو کې غیبانه جنازې شوې دي. هغه کې جلال آباد هم شامل دی، د افغانستان ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې دغلته خلکو دغه غیبانه جنازه کړې ده او هغه یو درون او د پښتنو غمخوار مشر یاد کړی دی. بازمواد عابد پیر رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان خان کاکړ د غیبانه جنازې لمونځ د جون په 30مه نیټه په جلال آباد ښار کې د فخر افغان باچا خان کمپلیکس په انګړ کې ادا شوه. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ګڼو مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د غیبانه جنازې تر ادا کېدو وروسته د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی په خپله وینا کې وویل،
دا د لرو بر پښتونخوا د افغانانو یو رهبر و خداوند کریم د آخرت دا لوی سفر دا لوی منزل ورته آسان کی. یا الله کریم ته په دې خبره باندې شاهد اوسې چې موږ مظلوم افغانان کدی جغرافیا کې درنه یو کبهری او تا بندگانو مون ته کامل استقلال نصیب کی دغه زمرو چې وفات شوی پروردگار د دې جانشین چې کوم خلقینی او تختنو د خدمت کولو توفیق ورکی.
مدنی فال رئیس خان غرنی مشال رادیو سره په خبرو کې د عثمان خان کاکړ پمړی نه د خواخوږی ترڅنګ په نړیوالو بشرپالو بنسټونو غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي مخه ونیسي.
راټول شوي یو دلته چې د دغه بانه جنازه وکړو، ټول دنیا ته وښیو چې موږ لر او بر یو افغانان یو، او د دغه دغه فکر چې دا لا نور دغسې ځوانان پیدا کوي، دغسې فکرونه زیږوي چې هغوی د محکومو خلکو ټوله کې د هغه انسانیت غږ را واخلي چې هغوی د تشدد ښکار دي، هغوی د ظلم، جبر او بربریت او وحشت ښکار دي.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی غړي ذبیح‌الله زمري مشال راډیو ته وویل هر هغه څوک چې د لر او بر افغانانو د یووالي او په هغوی د تشدد د مخنیوي غږ پورته کوي په مرموز ډول وژل کیږي.
دغه یو فکری مبارزه ده، او اوږدمهاله مبارزه ده. دا مبارزه به پرمغزی ده، د یو کسو، دوه کسو، پنځه کسو په شهادت او په ترور باندې نه توقف کیږي.
د تورخم خاروال راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عثمان کاکړ لمړینې وروسته به هم د دې فکر لارویان خپل مبارزه پر مخ وړي.
عثمان کاکړ یو فرد نه و، دا یو فکر او یو مفکوره و، یو اوږدمهاله مبارزه و، او دغه مبارزه د پاتې شونو کې فرکونه شته چې دا مبارزه به دوامدار وي. د پارټي چې دا تر ټولو هغه چې ډېره په واضح الفاظو سره د لر او بر د یووالي سیاست کوي، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده.
محمد عثمان خان کاکړ د جون په 18 نیټه په خپل کور کې ژوبل شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی څنګه ژوبل شوی و. نوموړی د جون په 20 نیټه په کراچۍ کې ومړ، خو د هغه زوی خوشحال خان وایي چې په پلاری په خپل کور کې بریج شوی و او په سر ور باندې سخت گزار شوی و، خو د بلوچستان چارواکي د هغه مړینه یوه حادثه ګڼي. د محمد عثمان کاکړ په مړینه د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پښتنو خوشحالي څرګنده کړې، او د هغه مړینه یې د پښتنو لپاره ستره ځای بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د عثمان خان کاکړ په مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. په همدې تړاو د ارګ په اعلامیه کې راغلي، عثمان خان کاکړ د افغان وطن د رښتونې خواخوږي په توګه د سولې، ټیکاو او یووالي لپاره عملی مبارزه او د قدر وړ هلې ځلې کړې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال راډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم مونږ اوریدلی شئ. اوس خیبر ته زوول ته یو ریپورټ دراورو. په تورخم لاره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا د لګول شوو سفري بندیزونو له وجې په افغانستان کې په سلګونو هغه زده کوونکي ایسار پاتې دي چې په پاکستان کې په مختلفو تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دا زده کوونکي وایي چې دوی ته پکار ده چې د تورخم په لاره باندې د محدودیتونه اسانه کړل شي. که تاسو په یاد وي نو د پاکستان حکومت دا بندیز لګولی دی چې د تورخم، چمن او د نورو لارو نه د افغانستان نه څوک افغانان پاکستان ته نشي ورتللی، خو له پاکستانه افغانان افغانستان ته تللی شي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د سند د ډوف میډیکل کالج د ام بی بی اس اخیری کال زده کوونکی شریف الله مومند مشال ریډیو ته وایي موږ دا مهال خوښ زر تنه په افغانستان کې سار یو. د دې فهرست مو پاکستانی او افغان چارواکو سره شریک کړی، خو تر دې دمه اجازه نه راکړې چې خپل تعلیمي ادارو ته ځانونه ورسوو.
د کلاسونو یو میاشتو شو چې ستارت شوې دي، د دې میډیکل انجینیرینګ والا کومرس یعنی څومره فیلډونه چې دي دا ټول دي کې موجود دي، کې د یعنی 40 تک یونیورسيټي نو دغه یعنی سټوډنټس ته 31 مای باندې دومره یو لیست غوښته د افغانستان موږ دوته یعنی پرووایډ کړی په هغه ورځ باندې موږ د 1000 ابو سټوډنټ لیست دوته ورکړې د هر پانتون جدا جدا دوه موږ ته ویل چې تاسو به ان شاء الله یعنی دوه دیرو چې تاسو ان شاء الله دغه من یعنی بارډر به تاسو پری دي تر اوسه پورې یعنی تر اوسه پورې معلومات نه شو داسې ماسین غریبانان دي چې هغه د بایر وسنه لدی نن سبا بایر 80000 ته دغه ټیکټ رسیدلې دي دلته یعنی په تورخام راتلې نه شي دلته چې په کوټه راځي نه دلته کې بیا نور دوی پاسپورت نه مني دلته په کانټینرو کې کینې وي دی ذاتی کوي
په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی اکرام الله وایدا دویم کال دی چې د کورونا د محدودیتونو له وجې زده کړې متاثر کیږي او په کار ده موږ لپاره حکومتونه سم مستقل بندوبست وکړي چې په تګ راتګ کې راته مشکل نه وي
دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو موږ هغه له بس محروم ناست یو پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمونږ مشکل باید نظر کې ونیسي مونږ خو پاکستان ته که د تعلیم لپاره راغلي مونږ قانوني راغلي د سکالرشپ په ترو علامه اقبال سکالرشپ سکیم دا یو دولتي پروګرام و چې امتحان یې واغست او محصلین پکې کامیاب شو دلته راوستل مونږ خو قانوني راغلي شخصي محصلین هم نه یي مثلا چې مونږ دلته په شخصي لګښت باندې تعلیم کوو
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سي د مئی 15 نیټې نه په تورخم پوله د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي ان سی او سی وای په تورخم دروازه تر ناسرګند نیټې پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي ورداخلېدای خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي پرې د کورونا د ټیسټ خودلو په شرط ورداخلېدای شي او افغان وګړي پرې د کورونا د ټیسټ خودلو پرته پاکستان نه افغانستان ته ورتلی شي ان سی او سی له خوا د جون په 14 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه افغان زده کوونکي چې د مخکې نه په پاکستان کې رجستر دي او اوس په افغانستان کې سار دي هغه لپاره به یو ځان لا تګلار جوړ کړل شي او د مخصوصو لارښوونو لاندې به پاکستان ته راپرېښودل شي او په دې لړ کې به دوی ته خبرتیا ورکړل شي د هایر ایجوکیشن کمیشن د وینا مطابق پاکستان 2021 او 2022 کال کې افغان زده کوونکو لپاره په مختلفو تعلیمي ادارو کې څه باندې 3000 سکالرشپس اعلان کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر ځکه نشته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو تنن په چهارشنبه باندې په ژوندۍ بڼه اوریدل کی اوریدل شي او په سبا باندې بیا تاسو کولای شئ چې په تکراری توګه واورئ د مشال ریډیو دا او نورې ډېری خبرونې تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شئ د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم دا خبرونې شته دي تاسو لا غزه هم اوریدل شئ کوم خبرونه تاسو نه تیر شوی اغلته د سرچ یا د لټون په برخه کې نوم ولیکي هغه تاسو راوځي او تاسو د غزینه په آرام باندې اوریدل شئ پاره کې ښه خبر ده چې د خپل ملګرو دوستانو سره هم په سوشل میډیا باندې کغه فیسبوک دی که ټوټر دی او که نورې لارې هم شریکولی شي اوس مومندو ته ځو د مومندو د باراني سیمو دهقانان او کروندګر وایي چې د بارونو د نشوالي له وجې لومړی دوی په ځمکو باندې غنم ونه کرلی شول او بیا اوس چې کوم فصل دی د جوارو پیازو او نور سبزۍ دا هم هغه سی ښه نه دی روان دوی وایي چې اکثره ځمکې للمي دي یا باراني دي او چې باران نه وي نو فصل یې نه کیږي او د دوی ټول اقتصاد ټول کورنۍ ژوند چې دی هغه په کر کیله باندې روان دی زموږ همکار شانواز ترکزی اقرب ډاګ سیمې ته ورغله دی اغل ته د کروندګرو سره خبرې کړې دي. دا رپورټ یې را لګل.
شپېته کلن اجم خان لکور د اوبو وړوکې پېپ راوسته او خوا کې د دنیا باجرې او د بینډو درې کیارې اوبه کولې. بلچای په لاس کې و چې له یوې نه بلې کیارې ته اوبه واړوي. اجم خان په اقرب ډاګ مومند کې دوه ویش کناله پټې دي خو کرونده په یو کنال ځمکه کوي.
مطلب
دا
تقریبا
بارانونه وشي خو په اوړي کې بارانونه نه کیږي. د زراعت د محکمې مومندو د معلوماتو تر مخه په مومندو کې د باراني ځمکو تعداد 2000 ایکړه دی، ولې نهري ځمکې 5000 ایکړه دي. تا اجم خان پشان اجمل خان نوم د قرب ډاګ اوسیدونکو هم د سوکړی د وجد اوبو د کموخت شکایت لري.
نه اوس بارانه کم وخت نه سوکړه لويم د سکرو بو ولا اجم ته دومره تکلیف دی چې خځه کله یو ځای لزا او کله بل ځای لزا. څوک یو لور کی څوک یو مونږه پټی ته کی دی او دا خبرې دی وروره.
او چې کار نه سپې کوي
بس دا غنم کرو تیز کرو دغه دغه کارو
چې بارانه سوکړی نه هغه ټیم کې بل فصل کړو
دا سي پسلونه چې خو خسته پسلونه
سکل د اقرب ډاک په للمو کرونده نشته. د سکولونو ماشومان لګیا وي او په دغه للمو کې د کرکټ لوبې کوي. مټه دامن او چار صدی ته د وتری سرک نه پاس د برانخیلو کور نه دی او د سړک لاندې کروندې. ځوانانی د ورځې غورونو ته د کانو وستو د پر ورځي او یا بیا په نزدې کانټو کې د کانونو ټرکونه ډکوي. شپې ته کړن ولبسید غر ته خو نه وتلې خو لګیو د ځنګلي ککر ځینې څانګې په اړه ریبلې. په مومندو کې د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه 6800 ایکړه د غنمو د کر جوګز مکې دي، ولې په 2800 ایکړه زمکه جوار هم کرلې کېږي. دوی وایي د مومندو زمکه او غرونه 2,13,000 ایکړه دي چې یوازې په 9% زمکو باندې کار کوي او نورې بیخي شاړې دي. د زراعت د محکمې په وینا که بارانونه وشي نو په للمو بیا غنم شلشم او وربش غوټو کېږي. ګینې لکه د سږ کال په شان سوکړه کې للمې هم شاړې پاتې کېږي. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 2:30 بجې شوې راځي چې له ګلایزه د خبرونو لنډی زور. د بنو د جانخیلو پرلطوالو نن د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ. پرلطوال تر غیر وستو روان شول چې تیر شپې له انتظامیه سره خبرې ناکام شوې. د مشالو د خبريال وای د 300 پیاده او گاډو د سفر وستو پولیسو په ټوچی سین سره لار وټړله. پولیسو هلته کنټینر یې خېدی او لاریون کوونکو ته مخېته تک اجازه نه ورکوي. چارواکي وای چې حکومت اوس هم خبرو ته تیار ده او له پرلطوالو سره شبې تلون به عملي کوي. د بنو په جانخیلو کې پرلط د تیر وستو د پاسه دریو اونۍ راهیسې د جانخیلو اوسیدونکي د ملک نصیب خان د وژنې د وژل کېدو پر ضد روان دي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې حکومت ورسره کوم لیکلې تړون کړی د هغه د عملي کولو خو انتظامیه وایي چې هغه تړون ته ژمن دی. د شمال وزیرستان په دتخیلو او میرعلي کې په هدفي بریدونو کې دوه پولیس والا وژل شوي او درې زخمیان دي. دا خبره د میرامشاه د پولیسو چارواکي او ځایي خلکو نن مشال لړۍ ته کړې. د دغه پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ جنازه نن مازیګر 3 بجې په مسلم باغ کې کیږي. عثمان کاکړ د جون په 14 په خپل کور کې ژوبل موندل شوی وو او د جون په 28 یې د کراچۍ په هغه خان روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په قبایلي ضلعو کې د وسله والو ډلو د موجودګۍ په اړه د پاکستان جمهوري تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن څرګندونې بې بنیاده ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمن د جون په 16 په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او هلته نوې وسله والې ډلې رامنځته شوې. او فواد چودھری په مشرانو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبایلو ترمنځ د دښمنۍ لوجې کېږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار قومي اداره وایي په ملک کې 1 کروڑ او 8 لاکھ زیات کسانو ته د کورونا وایرس واکسین ورکړل شوی. د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا NCOC نن په ټویټر باندې لیکل چې په تیرو 4 شپو کې 3,15,000 نه زیات کسان واکسین شوي دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې په تیرو 4 شپو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشره وایي د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو په مرګ ژوبله کې 8% زیاتوالی راغلی. دا خبره ډېبرا لاینز پرون د ملګرو ملتونو آنلاین غونډه کې.
اورجن کو تاسو د خبرونو لندیز ګولایا زوای مشال ریډیو ته غوږی وسم د کرخي په غاړه خبرونه دروړو چې شاهین بنره یې جوړي.
د کرخي په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزولي اوریدونکو نن په دغه خبرونه کې باس کو د خیبر پښتونخوا په بجټ باندې په دغه بجټ کې د پرمختیايي چارو د لپاره سمره روپي اخودل شوې دي او د حکومتي خرچو د لپاره سمره پیسې دي. دغه شن په دې کې مهمه برخه چې دغه د قبایلي ضلعو دغه ضلع جنگونو او قدرتي افتونو ډېرې ځپلې دي. اوس هم دغلته د خلکو د آبادکاری او د غربت د خاتمې دو غټ غټې ستونزې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې ل باجوړ نه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او ځوان لیډر نظام الدین خان په دې خبرونه کې برخه اخلي. نظام الدین خان تاسو ستړي مو شوم په خیر. ډېر مهرباني جی. ما سره اسلام آباد نه جی ډاکټر کریم صاحب دی. ډاکټر کریم صاحب چې دی د انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یعنی د پرمختیايي اقتصاد د چارو د زده کړو چې کوم انسټیټیوټ دی کومه اداره ده الته پروفیسر دی او گورننس او پبلک پالیسی باندې د دوی پوها ده. نو دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مو شوم په خیر. مونږ سره بجی محمد شفیق صاحب خبرې کوي. محمد شفیق د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ایجنسی نه غړي دي او د منصوبه بندي او پرمختیا د چارو چې کوم سټینډینګ کمیټي د غیب مشر دي. سردار حسین بابک صاحب برازیرا سره دا په عوامي د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر دي په صوبایي سملې کې دي سره خبرې کوو. نړمبه نظام الدین خان او ډاکټر کریم صاحب مونږ یو رپورټ اورو چیرې د بجټ کې د قبایلي ضلعو څومره برخه ده او په دغه اړه باندې حکومت څه وایي د غزې خلک څه وایي. نو بیا راځو په دې موضوع باندې باس کو تاسو په اجازه باندې.
د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. د جون 14 د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ باندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومن ډیم، مومن ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګری د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګی ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د سلور 500 ارب روپو د ترقیاتی بجټ سره سره ک نورو صوبو د ان اف سی برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 21 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 ارب روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي دلینا د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل بدلی.
سمود مخکی د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلماني استادو د دوی په سیمو کې د بنیادی صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشټوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم و. د جون 19 د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب په خپل حال کې.
دا وجی مجید بابر چې مونږه راپور راکو مونږ سره ډاکټر کریم خان دی او نظام الدین خان دی. نظام الدین خان پهل بستا سونو کو تاسو د قبایلی ضلعو سره تړاو لري باجوړ سره، نو دا راپور مو مورې د خپل به معلومات لري څه تبصره کوي په دې بجټ باندې او د کی بیا د قبایلی ضلعو چې کومه برخه دا غي ته څنګه ګوره؟
لکه کتا سو د 2019 د پی ایل ڈی پی کتاب را واخلې یا د بجټ کتاب را واخلې، نو دا نن چې په کوم اعلانونه دي هغه په پاغي کې شامل دي. دا هغه وخت کې دا اعلانونه به چې وي د تیر حکومت په وخت کې چې مومن ډیم جوړیږي، د خیبر راهداري جوړیږي یا دا څه فلاني کارونه کیږي، بلکې دا اکنامیک زون چې کوم دی دا په هغه د سی پیک دا هغه حساب دا ډیر مخکې شروع شوی دي. نو یو خو تیر پروژه په دې نوي بجټونو کې خلک دا نه چې دا ځل بلکې د تیرو څومره حکومتونو د خیبر پښتونخوا وګورئ دا تیر ظلم چې کوم نو هغه زړې پروجیکټ هم پکې شمارل کیږي. بیا د هغې دپاره د فنډونو نه مختص کېدو خبرې کیږي. بیا که تاسو څنګه چې د نثار والا خبرې تاسو واورېدې د مومندو نه هغې کې بیا حقیقت صحیح هغه بیا کال پس پته لګي چې په دې کې خو 80% بجټ لپ شوی دی یا 80% بجټ لپ شوی دی. نو د ټولو نه اول خو چې کله دا ریفارم وشو او په ان اف سی کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب او د بلوچستان او د سند طرف نه چې کومه هیڅ د قبایلي اجزا لپاره مختص شوی و نو هغه په هغه وخت کې تقریبا 100 ارب روپۍ جوړې دره هغه بغیر د نورو فنډونو نه. دا هغې سره چې د فاټا زاړه فنډونه تاسو شامل کړئ نو بلاک ای ڈی پی په کلم د قبایلي اجزا لپاره یا د پاغه تیر شوي فاټا لپاره چرته د 35 کروڑ نه د 35 ارب نه کمه بلاک ای ڈی پی نه پاس شوی. نو دا ټوټل څه ډېرې زیاتې پیسې به جوړېدلې. یو خو د دریو کالو نه هغه د ان اف سی اوارډز کې چې کومه زمونږ جایز حصه وه بلکې هغه هم کمه وه، خو بهر دغه فیصله شوې وه هغه د اوسه پورې نه ده ملاو. په دې باندې د ان اف سی اوارډ میټنګ چېرته نه دی شوی، په دې باندې د سند سره خبرې نه دي شوي، بلکې هغه سیاسي حالات د دې حکومت د راتلو نه پس دومره زیات ګډوډ شوي دي چې یو پارټي د بلې سره ناستې ته تیار نه وي او هغه د بلوچستان حکومت پکې ځان له خدشاتو، د سند حکومت پکې ځان له خدشاتو.
ډاکټر کریم خان صاحب، کومنګ د وفاق د پرسپیکټیو نګورو، تناظر نګورو، خیبر پختونخوا ته قبایلی ضلع ته، نو د پرمختیا یا د ډیولپمنټ په حواله باندې تاسو څه وینئ؟ یعنی واقعي څه سنجیده ګامونه پورته کیږي کنه؟
زما چې کوم انفارمیشن دی
جی،
د هغه مطابق د قبایلی الګ اجازه لپاره چې کوم تنظیم کړو شوی، نو هغه ټول 2500 دلونه روپۍ دي. په دې کې دا 2500 دلونه چې کوم دا وفاقي حکومت کړی دي، او دا 200 دلونه چې کوم دی نو دا صوبایي حکومت چې کوم دی نو الګ کړی دي.
خجی،
او د صوبایي حکومت 200 دلونه چې کوم دی نو د 900 روپۍ چې کوم دی نو دا کرنټ اکسپنډیچر دي، کوم چې مونږه لکه آر ایکسپنډیچر ورته وایو، کوم چې په ګورنس باندې لګي، لکه په تنخواهدانو کې لګي، پولیس باندې لګي، مطلب هغه سیول ایڈمنسٹریشن باندې لګي. باقی دا 100 بلین روپۍ د صوبایي حکومت او 150 بلین، یو 150 بلین روپۍ چې دا ډیولپمنٹ پروګرام څخه پاتې دي.
ٹھیک دی جی،
قبایلی علاقات لپاره دا دي مختلف، مطلب دا چې هیڅ دي زیات کر فوکس په دې باندې چې کوم دی نو ګمبه چې کوم دی په انفراستراکچر باندې دی. دا غینې علاوه بیا په سوشل سیکټر باندې فوکس دی، کوم چې مطلب دا په سوشل سیکټر کې موږ دي چې هیلث سیکټر او ایجوکیشن باندې چې کوم دی نو ګمبه په پروګرام سن سنور په 200 بلین روپۍ دی، چې دا بجټ نه شي دا په دې کال کې ولګي، په دې کې چې کوم دی نو ترانسپیرنسي دا شي او نو مطلب په شفاف طریقې ولګي.
نظام الدین خان کړه چې موږ خبره کوو د قبایلی ضلعو د غټ غټ غوښتنو، موږ ټول په خبر یو چې د غټ غټ مسلې کمی دي. خو کوم د مثال په توګه باجوړ روالو، باجوړ جنگونو، مهاجرت او قدرتی افتونو سمره زپل دی په 13-15 کلونو کې، او بیا دغه د آبادکاری یا د تعمیر چې کم کار دی په کومه کچ روان
د باجوړ کې په دې وخت کې د ټولو نه لوی مسله دادا چې په 13 کالو کې د سکولونو او د کالجونو او د دې شیزونو چې کوم نوې جوړېدلو د نوو سکولونو یا د نوې هسپتالونو په هغې باندې بیانو. زه اوس نه پوهېږم چې د دومره بجټ باوجود ما په دې وخت کې د حکومت چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ته د هغې پلان کتلی دی، په هغې کې هغه کیټګری ډي هسپتالونه چې څومره دي، هغه په پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې چلول غواړي. د هغې نه علاوه چې د سکولونو کم حال دی، په سکولونو کې په باجوړ کې که تاسو چلتا سو کمکار لرئ او سکولونو ته مو لیکل نو داسې سکولونه پکې شته دی چې 2200 او 3300 400 ماشومان دي پکې، او په هغې کې استادان دوه دي. داسې هسپتالونه شته دی چې په هغې کې مشینري شته دی، کمرې جوړې دي، هر څه پکې برابر دي، خو په هغې کې ډاکټر یو دی او هغه لوی هسپتال دی. په هغې کې په نورمل حالاتو کې د 9 سپیشلسټانو او د 2 سپیشلسټانو کیپاسټي وي. باجوړ په دې وخت کې په قبایلي اضلاع کې د ټول نه ګنجان آباد ضلع ده، او د ټول باجوړ لپاره چې په دې کې تقریبا کتا سو صرف د بیرو آف سټیټسټکس هغه کوم شمېره چې دا په سنسس کې هغه وګوري، نو د 2.5 لک نفره انسانان پکې اوسېږي. د دې لپاره د نوي کال په بجټ کې صرف 15 کیلومیټر روډ منظوري راغلې ده، صرف په باجوړ کې نه، په نورو قبایلي اضلاع د جنک په شان خطه ده. خو د دریو کالو نو د ټوریزم په مخ کې پیسې راځي، نو اوسه پورې یو ټوریزم سپاٹ ډیولپ نه شو. دا ربونو روپو منرلز روان دي وزي د باجوړ ضلع نه، خو د باجوړ عوامو ته د 2 روپو فائده نه ده، الټا نقصان یې ورته دا ورسو چې سړکونه ټول وشلېدل، اوورلوډډ ګاډي پہ روان دي.
ما سره یو اوریدونکي دی نظام الدین خان تورې صاحب د پاڑچنار نه، زمونږ ډېر باقاعده اوریدونکي دی او مو سره برخه اخلي خبرونه کې.
زه دا خبره غواړم چې مو کور می کې هم کا ته تحصیل لې ځایو هسپتال وګورې، نو څورکو وټرې دي، ټولا ډیمیج دي، وسه پورې جوړې نشپلې.
ها
دا څنګه بیا آی سیکنډري سکول وګورې، ندی څورکو وټرې دي، هغه ټولا ډیمیج دي، وسه پورې جوړې نشپلې. دا غسي یو روډ منظوري شي، هغه وسه پورې نشو جوړ، ډیر پرونه پاتې دي، کا ایجوکیشن دې کا ایر دې کا د سیمور مسلې دي په کور دادې حکومت او دې تا اواز سر ګروړې دا کورونه به کیدا و کی نه دا نوی جلو کې خډیر دا کورونه پاتې دي. شاین صاحب
ډیر مننه تورې صاحب تاسو ټلیفون کو موږ سره خپل خبرو کړې، ډیر مهرباني. ډیر مننه. ډاکټر کریم خان صاحب، تاسو د نظام الدین خان خبرې مو اورېدې، توري صاحب خبرې مو اورېدې، او موږ خبره کوله د غربت، د بېوزلۍ، د بیروزګارۍ په دغه سیمو کې چې دا یو ډېره غټه مسله ده، یو ډېره غټه ستونزه ده. نو که موږ فرض کړو د غربت د خاتمې خبره کوو او د ټول چیلنجونو هم نظر کې وساتو، نو موږ سره لاره بیا کمه ده، موږ په کومه لاره تلیف؟
د غربت خبره خبره چې کوم دی نو تاسو یو څو فیډر شیر کوم
سم
چې د یونایټیډ ډیولپمنٹ پروګرام په یو ریسنت رپورټ راغلی دی چې کوم مطلب د هیومن ډیولپمنٹ رپورټ دی
چې
باغی کې کوم دی ډیر خطرناک سټیټسټکس دی په تاسو تقریبا 24% خلک چې کوم دی دا په غریبانه دي 24% او په پاکستان کې چې کوم دی نو کته وګورئ نو پاکستان کې عمران پاورټی چې کوم دی هغه 39% ایجوکیشن حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب دی لکه انرولمنت سر چې کوم دی نو تو قبایلی علاقو کې چې کوم دی نو 2% دی په پاکستان سره چې کوم دی کې ومشته نه ورګنا 78% مقابلہ کے پاکستان کی 1200 موبائل فیسلٹیز اور داشتونه چې کوم درته کوم دي چې ایجوکیشن او ایجوکیشنل ډیپلیا هلپ لري دا غیر علاوه سوشل سیکټر سوشل سیکټر چې کوم دی نو سوشل سیکټر کې ایجوکیشن یو هلپ په سکولونو باندې چې کوم به څنګه خراب شي وي دا د پیا چې کوم دی نو لکه راغله په ان ون ډیولپمنت پلان کې ان ون ډیولپمنت پروګرام کې چې کوم دی ټول جوړون پکار دي او بیا تاسو کی ضروری خبره ده چې مطلب دا موږ تاسو حالات کو چې کوم ته امن ولې چې چانسر ډاکټر او استاد ډیوټي وي
محمد شفیق چې د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټه چې کوم د پلاننګ او ډیولپمنټ کمیټه ده دا غي مشر دی د واکمن تحریک انصاف غړی دی د سره ما خبرې کړې دي قبایلی ضلعو په بجټ باندې نو دا خبره اورو
څنګه چې د 190 ارب روپۍ دی په دې کې کومګ په غټو ایسو کې تقسیم کو نو دا کې تقریبا 103 ارب راوند اباؤټ چې دی دا ډیولپمنټل بجټ ته ترقیاتی بجټ دی د دینه علاوه کتا سوګو رہی د مونږ په قبایلی ضلعو کې لکه څنګه د مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن یو غټه انتظامیا لکه دفترو کې اډیشنل ڈی سی ڈی ای سی ڈی دغه سي نور چې څومره حکومتي شوبې دي د اغوی تنخواګانې او ایکسپنډیچر چې دي دا ټوټل چې د قبایلی ضلعو را جمع کې نو دغه 190 ارب روپۍ دینا جوړی گی
دس غټ پروجیکټ چې غستا په زین کې یا تا د کابینه په وړاندې کې ورېدلی یا د پیسم لیک کې ورېدلی چې ګنې په دې غټ غټ پروجیکټونو به کار شروع کیږي قبایلی ضلعو کې
دې مونږ خپل وزیرالا سے خپل ریکوست مخکې کړی دی د علاقې چې کم ضرورتونه دي قبایلی ضلع خو یو دوباره بدکاری هم واړی چې کم د مونږ انفراستراکچر وو چې کم د مونږ د تعلیمی سکولونه وو کاغه د مونږ د صحت بنیادی یونټ وی کا اسپیټالونه وو دا ټول شینه دوباره آبادول د دې لپاره خ ټیک ټاک پیسې خودی شوی دي د مونږ د سکولونه د چاینا ایډ باندې دوباره تیارېدل دا تقریبا 55 سکولونه وو 57 خو تر اوسه د چاینا ایډ هغه پیسې چې دی ملاو نه دي نو دا مونږ په وزیرالا سے ریکوست کړو چې دا سکولونه د آباد شي جوړ دي شي او که چاینا ایډ ملاو شي بیا دې اوسه ایډجسټ کی نو هغه باندې کار روان دی د صوبایي بجټ نه نو ما دا تجویز ورکړه او چې کومه ته یو انډستریال زون یا اکنامیک زون منځوري دا کړې شي نو د دې سره موږ د روزګاری د قبایلو به ډیر حد ته کم شي د موږ چې کم لایو سٹاک ته مال مویشي کې حکومت ډیر ټیک ټاک فندونه یې کی دي چې د دې سره غربت چې دی کمی نو دا ډیر نوري فروجي دي د تعلیم نظام کې کالجونو فیزیبیلیټی رواني دي چې فیزیبل شي په خیبر کې دوه کالجونه به جوړيږي یو د جنکو یو د الکانو د دې سره سره پړون ډیزل باندې د باړي بازار غونټه کې مارکیټونو ته فاندې په دیشه وای به د دې فاند چې دی په جولای کې به تقریبا 25% ریلیز کیږي لکه هغه مخ کې غونټه کې حکومتونو غونډې کار به نه وي چې یو د 1 ارب روپۍ پروجیکټ منظور شو 2 کروڑ روپۍ پکې ورکړو فند او نور به بیا په لاس کاله کې کمپلیټ کیږي نه
دا به ان شاء الله چې دې ته کافی فند بیا چې کم روان کی منو مون سره ډیر زیات هغه د پورم فند بندوبست شوی دی لکه داسې روډونه مونږ سړکونه اوس روان دی کار پې چې هغه انټر ډسټرکټ کنیکټیویټی یعنی رابطه به بحال شي.
ها دیکھیے مهمه خبره شفیق صاحب یو د ان اف سی کې د قبایلی ضلعو سل عرب روپۍ دي دا غي څه بندوبست شو هغه کله روانې دي؟
لکه پاغي باندې جی کار روان دی هغه خو جی داسې دا چې پاغي کې دا 3% چې کله واده شوی و د مونږ ته په انتظام کې نو پاغي کې اوس زمونږ کې پی حکومت چې دی په دې بجټ کې 6 عرب روپۍ ویلې دي چې دا به مونږ ورکوو باقی چې دی مرکزی حکومت هم مرکزی به خو چې کمې 200 بو چې پنجاب او سندھ او بلوچستان خو خپلم لګ ال تک هغه معاشي حالات دومره خنه وي خو اغه نه مونږ د تر اوسه غیصه ملو نش په دې باندې ډیر ټیټ تر صوبایي حکومت ته سټینډ اغسته دی مونږ هم په لګیا یو او ان شاء الله دا د مرکز په نوټس کې دا نو په دې کې چې مونږ کامیاب شو ان شاء الله بیا دا مونږ ډیر نورم معاشی بهتری راشي.
محمد شفیق جی د صوبائی اسمبلی د پلاننګ او ډیولپمنټ سټینډینګ کمیټه مشر او د واکمن تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی نظام الدین خان مونږ چې د اکنامیک زون خبر اورو د حکومتي چارواکو نه د شفیق صاحب هم ذکر وکړو دا یو خوب دی او که دا حقیقت دی سکاروم روان دی کنه
تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا نظر واخلئ سټټیسټکس واخلئ او بیا ډیویژن باندې تقسیم کړئ تاسو ته بدان دا راوشي چې د پېښور ډیویژن کوم دی پاغه کې سو اکنامیک زون روان دي او انډستریل اسټیټس پلان دی دغه کې څومره روان دي په سواد کې څومره روان دي داسې په نورو علاقو کې نو هغه که تاسو راوالئ نو څنګه چې بابا باجوړ کې پخوا داسې و چې پولیټیکل ایجنټ به راغو کم ملک به خو هغه ته به اسکول هم جوړ کړو هسپتال هم جوړ کړو سکیور ډیولپمنټ به وشو په بل ځای کې به ضرورت هلته به نه جوړېدو همدغه سې نن سبا داسې روان دي چې اکنامک زون هم په دغه تقسیم باندې روان دي
صحیح ده
چې چېرته ضرورت دی هلته نشته دی او چې په کوم ځای کې ضرورت نشته هلته درې درې مثال به زه داسې درکړم چې په خیبر کې انډسٹریل اسټریټ جوړ شي په پېښور کې جوړ شي او په مومندو کې جوړ شي نو دا درې یو ګڼټه فاصله کې دا درې اکنامک زون او درې انډسٹریل اسټریټ شي
صحیح ده
د دې په ځای چې په داسې ځای کې جوړ شي چې هلته مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې په هغه ډیویژنو کې نه دي جوړ نو هغه به بهتره نه وي.
ډاکټر کریم خان صاحب مونږ چې کله د سی پیک خبره کوو بیا د اکنامک زون خبره کوو حکومت دا وایي چې رشکې کې زمونږ چې کوم اکنامک انډستریل زون دی هغه په دې میاشتنی مکیړومبې کارخانه کار شروع کی نو کله ګدار ته وایي ځکه چې مونږ به کته چې خلکو به دا ګیله کوله چې په دې کې د خیبر پښتونخوا هیڅ نشته د سی پیک کې سی پیک کې مونږ د صبر خمیلو شوې تر اوسه
پاکستان مومند ماربل سیٹی ہوں گا او پاره کې یو وخت خبره چې کوم ډول دا نه کوم بیا خبرې نه ورشم
چې
سپیشل اکنامیک زون ګور یو ایریا دا
او
دا مخکې چې کوم په پاکستان کې اکنامیک زون جوړ شي نو دا هغه ایریا اس فائدې نشته چې کوم ایریا ته انویسټر راځي فنکشنل بدا الګ یو چې دې ته باندې انویسټر راشي او کومه کمپنۍ ورته راځي چې پاکستاني انویسټر خور راشي او لکه دا اگین د سپیشل د انویسټر لپاره چې کوم نه پر ځای نه کوم به عمل ضروري
ٹھیک خبر کوي جی مونږ سره جی دا سردار حسین بابک صاحب چې کوم په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر دی دا غي سره مونږ په دغه موضوع خبرې کړې دي ډاکټر صاحب نو د سردار حسین بابک صاحب خبرې اورو
کاونټون د دې دوره خساره کړې آی ایم ګوینګ چې مونږ د دې ثرو فاور چې دا کم اس کم 8.5 عرب روپۍ ته ورسه دا قرضې دې کم اس کم 3 عرب کرو ته ورسولې مرکز دې د سور کینا یو کال دی منګو کو چې منګا په تیر بجټ کله دی پېښ کاو او کوم فورکاست دی کړو نو پاره کې دی چې څو پیسې را دي په تیر یو کال کې دا ویل شم چې په ټول صبح کې یو پرایمری سکول نه کمپلیټ شو یو سنگل پرایمری سکول مثال کنه تمخ کې دا سور جالباری چې شو د تمرکز مونږ د دې صبح یو نګداور فصل آمدن ډیر ویل ذریعہ د منګا په مکمل توګه جالباری شوې د تر ډیره هدف پورې تاوان رسیدل دي تر اوسه پورې دا نه کړی چې دا زمیدار او کسانان چې ټول کال دی ته په انتظاري اداری تخمینه د جاتو لګی او مثال د خلکو ته سم معاوضه ورکړي یا مالی معاونت ورسره وکړي. د یونیورسيټي ټول یونیورسيټو ملازمینو سم په احتجاج دي دغه وجدار چې دغه تنخواګانو پیسې نشته. میگا پروجیکټ خو د دوی نه هم کال د موږ په دې صوبه کې یو نه لیدو. په دې بجټ کې صوبایي حکومت څه خبره کوله چې موږ د صوبې خلکو ته په کم مات کې ریلیف ورکړو. اون دغه څه کوم وګورو د سرکاري ملازمینو تنخواګانو ته نو ډېر د حلچل نه پس ډېر د حلچل نه پس او دالا کنفرم نه ده چې کوم 50% او سره دی وعده کړی دا چې دا به دی په بجټ بوکي ریفلیکټ کی اوس د روډ په سیکټر کې دی وای چې ما 57% اضافه وکړه موږ تاسو ته ویل چې د سوبیت الخلقي گواه دی چې ووم کال دی ووم کال چې د یو یو کروڑو د دوه دوه کروڑو د درې درې کروڑو د لس لس کروڑو روپو سکیمونه ټنډر شوې دي دا جون داسې چې په دې کې پریمیټ سیادا ټی ایس سی تارکول چې ورته وای دا کیږي تر اوسه پورې مثال هغه سکیمونه چې دغه کمپلیټ نه دي ری اپروپریشن دی کوي.
صدر حسین بابا کو جی په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر چې موږ سره خبرې کولې په بجټ باندې ما سره ډاکټر کریم خان صاحب دی. ډاکټر صاحب موږ چې کله د نېشنل فینانس کمیشن خبره کوو نو د ان اف سی څه شی دی او تر اوسه پورې د صوبې ته چې د پیسې نه ملایويږي نو د اقتصاد د چارو د پو په توګه باندې تاسو د کوم نظر باندې ګورئ؟
نېشنل فینانس کمیشن چې کوم دی نو دا زموږ یو مرکزی اداره ده
جی
چې د دې مین فنکشن دا د کوم څه مطلب دی کې زمون ټیکس سیستم ټول وفات سره دی که ټول ګور کسٹم ډیوټی ان کم ټیکس او د چن ټیکس نه نو ټول چې کوم دنه وفات سره سپیشل سین ټیکس ان سرویسز کو زبو ځل دی دا ټول په سی فیډرل بورډ اف ریوینیو کرا دی نو بیا د نېشنل فاینانس کمیشن په توګه باندې دا تقسیمېږي چې په ری کې کرنسی چې کوم دی 7% انسه چې کوم دنه ثبوت ملایږي او 43% چې کوم دنه وفات ها نو فاینانس چې کوم راوند اباوت 5% دی هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملایويږي مسله د پیسو ملایويږي هغه اتوماتیکلی ملایويږي مسله د سرپلس بجټ سره مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لسیږي دي نه دا څنګه تنظیم کړل چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنٹ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول ډیټس کوي.
ډیر مننه کوم ډاکټر کریم خان صاحب تاسو وخت وېسته موږ سره د خبرونه کې برخه واخسته موږ مې اډوکیټ کوستا سو ډیر ډیر مهرباني. عزت نظام الدین خان هم ډیر مننه کوم د محمد شفیق صاحب سردار حسین بابک صاحب تاسو د ټولو ډیر مننه چې ما سره د خبرونه ووري د په دې باس کې سره شریک شو یار چرته چې ښه د باد او بریلی اوسئ.
خدا پا با سنگ باندھ لاؤ کلمہ خدا سینا ما خدا نہ ہوتے ہو جانا خدا سینا سو ہم دیر سینوں